نه بجې شوې. احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګرو ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پریس خبری آژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاو، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمیر د کمیدو علت نه دی پټاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 په سلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفح کې دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقشې نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افق کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پر نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. په جرمنی کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیسارې کچې لوړ شوی. د جرمنی خبری آژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو توکو له کبله مړه شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالاً د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوې. امریکا غبرګون څرګند کړ. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې پیژني. دا هیڅ پرزنډ او خند او دلیل نشته چې هغه په دې ټکی نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکی د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مختره غلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپاره مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پورس روسه تر دې د خبره په یو خبری کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسی چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځنګړی استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولسره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي، دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسي فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبت اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشن بې پورس د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له لیست د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبې د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامداره کېدو په لټه کې دي. له ښاغلي خادم نه زما همکار فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلې چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی دی، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوې کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګري ملتونه هر څه وي هغه به وي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کومه مانعیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پیژني. نو دا دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني، داسې هېڅ ځنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کړي شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دی، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپل طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت ولې څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولې دي، تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي؟
دا مسئولیت یو هدف دا چې ځان قوي کړي طالبانو په دغه تیر او دو درې کلونو کې ځان قوي کړی پیسې هم پیدا کړی دي امکانات هم پیدا کړی دي امریکا هم ورسره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې هغه هم زپلې دي دویم مسئولیت د دې خلکو د عام ملت چې دوی دا غوړ پوړاندې باندې دي عام ملت ته خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اغستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دای بیل مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دي، په هغه کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړی، دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سماله هغه کې کچې ته احساس پکې وي، که هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان ویرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمر نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي دوی پر رسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېره روسیا دا اقدام وکړي او دوی پر رسمیت وپیژني، یعنی طالبان پر رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمينه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې راتلونکي کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به ځخه نه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دي، او په عین زمان کې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د هغه ګټو ته مهمه تمامې ده، شي فکر کوم هغه به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
لا افغانستان د ترانزیت لمړنۍ ورګاډي له 24 ورځني سفر روسه د ترکیه وان شارت ورسید. د هرات سوداګری او صنایعو خونی مسولین دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلار کې بار او تخلیه غني جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرسلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځن رسیدل چې تلويخت ورځي وختي ونی و یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګری او پانګونی خونی ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د غزند د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي معلومات انتقال کول د بهرني مارکیټ او بل برخه د دا چې زندیدل دي ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله پاینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخ ته راشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډیر مالونه په کم لګښت لیږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر د تل لستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ آزادی راډیو ته وویل،
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نه وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوي برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبې د مې پاته ویشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لومړنی اورګاډی د ایران له راځي نکلارې تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشي ویټو کړي، خو پارلمان پرون دغه ویټو لغوه کړ او قانون یې تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی اسدالله لوټی نوروي.
په کورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
I feel very disappointed because this
زردیر نه هله زکدا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان دا زموږ اروپאי راتلون کې خرابای دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولن لخوا د بندیزونو ارتیا کې خبي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میست ورزي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ لیکلي طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو، آزادو رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلي کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل سیلونو یې کورنه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسي شي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل:
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمله توګه بینه وړی ده چې هېڅ شی نه دي راپاتې. یم غنیم تر دیوال په ټول اویلۍ کورنۍ کې راپاتې ده، نور مکمله توګه یې د ما هر شره بینه وړی. غنم، پیاز، دا څه زراعتي کښتونه مځکې مې څه دروبدلې په مکمله توګه له بینه وړی. په ډاګ یاستو خیمه نه لرو، د خوراکي توکې څه شی نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري ناورین سره مخ دی.
پکور کې مو بونه نه وته، دوه کوټه و نړې دي، اوس هم په خیمه کې یو. زموږ د څښلو په خراب دي، تر ټولو مهم دا چې د څښاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي راډیو ته وویل:
ورځې تیرې شوې، تر اوسه یې بې سرپناه یو، هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. کورونه مو ویجاړ شول، څه نه لرو چې ویخرو. ډېر زیان مو ولید، څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې. په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تېرو اونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلۍ، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستي د کورنیو د نارینه و سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستي میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي. تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28 نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لوڼو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو نو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي:
فامیل که مرد نداشته باشه، خطبا بکله هم یا کورنه چه نرینه و نلری طبعا طول نری تا معلومی گی چه پشوان گیله تمرستون زو سرمخته او زتل نروغیم لدرمل و پرتشوان نشم کولی درمل خرموخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو.
در مزار شریف خار اوسیدون که فاطمه هموایی لگه ویسکلون و راهی سی دو وڑکتونون و پریاسات که دانده ترسره کوله خولی یو کل راهی سی به دلیل لداندی کو خسوی ده دا چی ده خپل لی پینز کسی زی کورانه سر پرسته ده آزادی رادیو تایو ویل
یو کال کیږي چې وڅکار او فکر یم زه خپل د کورنۍ نفقه ګټونکي هم وم چې په همو غایت مخ په ژوند مختبی و موږ د کورنۍ پنځه غړي یو او هیڅ هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپلو فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپلو مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود د هغه کورنیو په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسکونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
د انجنیر په شونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې داغو مطالب او متن وستل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې او د شپې لخوا اوري. په دې خبرونه کې په دوه منیمای کې لنه نیمه بجو ورسته د سپورتونیس پروګرام لرو. خو ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
زه د حکومت نه شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورټ ورته تزم او پاسپورټ مې نه جوړی. سیوایسته پاسپورټ جوړیږي، سیوایسته نه یې نه جوړیږي. هیله کوم له حکومت نه چې هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړئ سره. سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ته ټول سلامونه یایم. پات سلامه زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایبینو کې تقاعد شوم، تقاعد یې کړم. په مایبینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بلکل 3 کال وسو چې زه راځو بلکل هغه مای پینو تقاوت مخته نه راکوي.
موږ داسې ماجر د پاکستان راغلو نه موږ ته کار زموږ زمونسته نه دی کار تر کا برابر دی. موږ د ایلمن په ولایت کې وسوس لشکرګاه ښار ولسوالي بولان موږ په بولان کې موږ د شپږ میاشتې کې نو خوراکي مناسب نه مشتلی نه دلته مزوري ستنه خواري سره موږ د امارت سره خوښ ده چې موږ د کار زمینه برابره کړي کار کتاره برابر دلته موږ بیا کاره ګرځي دا شپږ میاشتې کېږي کار به دا ګرځو مشتر اوس په داش پر میش کوله دا یو شی لا رسیدلې نو خوراکي مرسته نشي رسیدلې زه د هلمند د ولایت څخه د بولان خبرې کوم محمد الله يم موږ به داش پر میش کنه مرسته دلې نو شی لیدلې د کنه مکان مالک کرایه جلا دره پسې نو د کرایه ورو ولا چې دا کرایه ورکو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه بجې او دیش دقیقې شوي د لنډو خبرونو وخت را ورسید لنډ خبرونو بیا به د سپورت پروګرام ته مخکړو